سلامونه ده سهره ته بجې دي زه سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د خبرلارانو مرکز وایي طالبان په بدخشان، بغلان او نیمروز کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول بند کړی دي. دغه مرکز د پنځمې پورز په یو اعلامیه کې ویل چې په دې ولایتونو کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو د خپرولو د بندیز امر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا صادر شوی دی. د افغانستان د خبرلارانو د مرکز په وینا د هغه ولایتونو شمیر چې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول په رسمي ډول پکې منع شوی لاسوته رسیدلې. د دې مرکز په خبره په بدخشان، بغلان او نیمروز کې سیمه ایزو چرچینو ورته تایید کړي چې د طالبانو امر بالمعروف ادارې چارواکو د سیمه ایزو رسنیو چارواکي احضار کړي او هغوی ته په حضوري ډول دغه بندیز اعلان کړی او د نه پلي کولو د پایلو خبرداری هم ورکړی. د افغانستان د خبرلارانو مرکز په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو د زیاتوالي د پایلو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو حکومت پروند چې باندې 60 میلیارد افغانیو په ارزښت د انرژي د تولید او لیږد پروژو د څو قراردادونو د لاسلیک خبر ورکړ. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ دفتر اعلان وکړ چې په دغو پروژو کې چې قراردادونه یې پرون لاسلیک شول، د برېښنا د تولید و پروژې او د برېښنا د لیږد درې پروژې شاملې دي. د برېښنا د تولید په پروژو کې د لمریز دي او بادي برېښنا د تولید پروژې شاملې دي چې قراردادونه یې د برېښنا شرکت او خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ د دفتر په وینا په بلخ، هرات، لوګر، ننګرهار او جوزجان ولایتونو کې د دغو پروژو په پلي کولو سره به دغو ولایتونو ته له 228 میګاواټ څخه زیاته برېښنا چمتو شي. افغانستان سره له دې چې د اوبو بندونو د برېښنا کوټونو او همدارنګه د لمریزې او بادي انرژي د تولید لپاره ښه شرایط لري، خپله د اړتیا وړ ډېره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي. د انګلستان د نارینهو د کرکټ ملي ټیم د افغان ښځینه کرکټ لوبغاړو سره 60,000 پاونډ مرسته کړې. دا بسپنه د کډوالو د کرکټ نړیوال صندوق میرلیبون لخوا ورکړل شوې ده. دا کلب هیله مند چې 1,000,000 پاونډ راټول کړي. دا مرسته په تبعید کې د افغان ښځو د کرکټ لوبډلې لپاره د بسپنو راټولولو د هڅو په ترڅ کې شوې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې د ښځو پر سپورتي بندیز ولګاوه، د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبغاړو د ملي لوبډلې غړو په استرالیا کې پناه واخیسته. د ام سی سی امریلبن کرکټ کلب په لندن کې دغه کمپاین پیل کړی او په فبروري کې اعلان وکړ چې د افغان جنو د کرکټ ټیم به د کډوالو لومړی لوبډلوي چې د دې کلب د مرستې د صندوق بسپنه ترلاسه کړي. تر دې مخکې د انګلستان کرکټ بورډ د 1,00,000 پاونډو لومړی مالی بسته دې صندوق ته ورکړې وه. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې لکتر لګ درې کسان ووژل شول او 21 نور ټپیان شول. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چاودنه مازیګر مال د ښار له بډیڅ بازار سره نږدې شوې او مړي او ټپیانې د کوټې ملکی روغتون ته وړل شوې. هغه وویل په چاودنه کې د پولیسو یو موټر او یو بل موټر سخت زیانمن شوي او یو موټر سایکل هم اور اخیسته. د روغتون چارواکو د آزادې اروپا مشال راډیو ته ویلي 12 پولیس افسران او څو ملکی وګړي په هغو ټپیانو کې شامل دي چې روغتون ته وړل شوي. د دوی په وینا له یو ډاکټر پرته ټول وژل شوي کسان ملکی وګړي دي. د پولیسو چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چاودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي او هغه مال وچاودېدل چې کله د پولیسو موټر له هغه ځایه تیرېده. په کوټه کې چاودنه په داسې حال کې شوې چې د چهارشنبې په ورځ هم د بلوچستان په مختلفو برخو کې د بریدونو او تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول. تر اوسه چا یو کمیډلې د کوټې پنځمې د ورځې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. او د هالند په امستردام کې د چړې په وسیله په یو برید کې 15 کسان ټپیان شوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې مشکوک کس نیول شوی خو د برید د لامل یا انګیزې په اړه سمدلاسه معلومات نشته. پولیسو ویلي په دې اړه تحقیقات روان دي. د برید ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د هغوی د روغتیايي حالت په اړه نور جزئیات نه دی په ډاګه شوي. پولیسو له هر هغه چا چې د پیښې انځورونه یې ثبت کړي غوښتي چې هغه دې ورسره شریک کړي. دا سږ کال په اروپایي وادو کې د چړې په وسیله دوام برید دی چې راپور یې ورکول کېږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د فرانسې په ختیځ کې د چړې په وسیله په یو برید کې یو کس ووژل شو او درې نور ټپیان شول.
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونه ته شراخلی ستر خوشحال وای پراتلو در سره ډیر خوشی راوړه. په خوشحال باندې د قدر دی نوروز. د مسلس پرې خبرونه کې پر نوروز شکې شو. په اوسنی افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ځینو تاریخي روایتونو له مخې نوروز له شاوخوا 4000 کلونو راهیسې لمانځل کیږي. د دې وجه د تاریخ په اوږدو کې کله نوروز ګرم منځل شوی تر دربارونو رسیدل کله په کلیو باندې کې خلکو خوشحالي ورته کړې ده. نوروز له دوو کلمو جوړ شوی، له نو او روز څخه. کلمات د اوسنی فارسی دي خو ترکیب پښتو دی، ځکه چې لمړی د نو صفت راغلی بیا موصوف ورسره یوځای شوی دی. د طالبانو په واکمنۍ کې د نوروز لمانځلو سره مخالفت کیږي، خو که چیرته د عربانو تاریخ ته مخه کړو، په هغو واکمنیو کې چې مسلمانان پرې ویاړي نوروز لمانځل کېده. د تاریخي روایتونو پر بنسټ د مامون الرشید په زمانه کې د نوروز جشن لمانځل کېده. شاعر احمد ابن یوسف الکاتب چې د عباسي زمانې له پیژندل شوي وزیرانو څخه وو، مامون الرشید ته په طائف کې د نوروز په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د سرو زرو تحفه ورکړه چې ورسره هندي اوټ هم وو، او شعر یې ورته ووایه. دا شعر د شهاب الدین محمد ابن احمد ابوالفتح الابشهی په کتاب المستطرف فی فن مستظرف کې چاپ شوی دی. د نوروز په مناسبت د سوغاتونو د ورکړې رواج د امویانو په زمانه کې پیل شوی. دا تحفې به وایزانو، شاعرانو او امیرانو خلفاو ته ورکولې. د امویانو او عباسیانو ګڼ عمرا له اسلامي علومو سره آشنا وو، او په دربار کې به یې هم ډیر دیني عالمان وو. د دغې زمانې ترګردو مشهورو شاعرانو چې ډیر کله به په دربار کې وو نوروز ستایلی دی، او کله هم له دینه باخبره پاچا او د هغه شاوخوا عالمانو دا خلک د نوروز له ستایلو او د نوروز له میلو نه دي منع کړي. دلته د بحث لپاره د سکایپ له لارې لیکوال ډاکټر محب خم را سره دی چې پخوای هم د ازادي راډیو په خبرونه کې د نوروز په ارتباط له موږ سره ډیر کله خبرې کړې دي. د دوی منندوی یم. او دلته په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش را سره دی. هرکلی مو کوم ډاکټر صاحب. خم که لومړی له تاسو واورو د نوروز د کلتوري رواج په اړه، خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې، که لنډ معلومات را سره شریک کړئ.
سلامونه تاسو ته، قدرمن ګواخ صاحب، او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي وایم. هیله ده چې نوی کال د هیلو د پوره کېدو او د ډېرو خوښیو کال وي. د افغانستان په جغرافیه کې څومره چې ما یادېږي، البته تاریخي لحاظ خو تاسو کافي معلومات ورکړل چې په دې ټوله سیمه کې نوروز لمانځل کېده. اما زما د ماشومتوب له وخته چې زما یادېږي، نوروز کې به د نوروز په شپه به مو سبزی چلاو پخاوه او ورسره ماهیان او د ورسره افتمیوه به جوړېده. د نوروز په سهار به واړه و زاړه و خصوصا اکثر ځوانان او ماشومان ټول به وتل غونډیو ته، غرونو ته، د غرونو لمنو ته، چیرته چې به شنیلی وه او چیرته چې به دغه واښه شنه شي و، خصوصا هلته به ورتلل. او همدارنګه په زیارتونو به خلک پنډېدل او د نوروز لمانځنه په دې طریقه کېده.
ډاکټر صاحب، دا په کومه سیمه کې د افغانستان؟
البته زما ماشومتوب خو په کابل کې دی تیر شوی دی، نو د کابل
د کابل نوروز کنه د سخی میله به هم وه.
او بالکل و د سخی میله وه، خو دا چې هغه له موږ نه لږ لري و هلته به نه تلو. موږ په هوایي بلاکونو کې اوسېدو، په بیمارو سیمه کې، او نور ماماخیل مې هغوی په چلستون کې اوسېدل. بیا به موږ چلستون ته ولاړو د ترورزیانو سره یو ځای، لوی لښکر به مو جوړو بیا چلستون کې. د چلستون په دوو سیمو کې به دغه میلې وي، یو ملا بزرګ بولي، یو زیارت دی د اوتومیخانیکي تکنیکوم څنګ کې، هلته به خلک ورتلل. او بل میرشاه رسول ولی یو بل زیارت دی د چلستون د غره په سر چې هلته د چلستون منار هم ورسره ولاړ دی، هلته به خلک تلل. نو په دغو دوو ځایونو کې به میلې وي، موږ به اکثره وخت همدغه ملا بزرګ ته ورتلو.
مننه ډاکټر صاحب. ګور صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، کابل ته به ورشو. د نوروز د یوې زړې میلې چې په هغه وخت کې په نوروز بندیز نه و لګېدلی، دا به سره ووینو. ګورسب د افغانستان په ختیځ کې د نوروز میلې ډېر ځانګړې وي. فرضاً د اندوانو میله به په دې وخت کې کېده، مشاعرې به کېدې، نور څه.
اول خو نوروز د ستاسو مبارک ډاکټر صاحب، وو په ننګرهار کې، په ټول ختیځ کې، په لغمان کې، نورستان کې، کونړ کې د نوروز بڑا لګ بدل شي، او هغه په دې شکل باندې بدل شي چې هلته مشاعرې کېږي په مختلفو ولایتونو کې، خصوصا په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره ده، هغه د دغه وخت مشاعره ده، په همدغه وخت کې شروع کړي. او پخوا خو موږ اورېدلي دي چې تر یوې هفتې پورې به دا میله روانه وه، نه یوازې مشاعره به وه، موسیقي به وه، بیا به خلک د امیر شهید باغ ته به تلل، او هغلته به د غازی امان الله خان په قبر باندې به یې ګلان ایښودل، بیا به همداسې تلل سرخرود ته به تلل. په سرخرود کې هغلته د هندوانو سیکانو بیا ځان له یو میله و، بیا مسلمانان هم ورسره یو ځای و، ټولو به یو ځای هغلته میله کوله. او بله خبر دا ده چې دلته به د دیقانانو یا کروندګرو د ښه بخت لپاره نیالګي کېنول، هغه به په داسې ځایونو کې ښودل کېدل چې ډېر ښکاره یي، یعنی څرګندې، مثلا په یو غونډۍ ایښي دي، مثلا سړک په غاړه ایښي دي، د دې لپاره چې خلک وګوري. اکثر به دا سمبولیک ونې وي، بیا به وروسته ورپسې هغه د نیالګیو کېښودو کمپاین هم شروع کېده، او بلکې اوس پورې داسې کېږي په مختلفو شکلونو باندې کېږي. بیا اوس مثلا که په نورو ځایونو کې موږ وګورو، په کونړ کې مثلا، په نورستان کې بیا دوی خپل یو کلتوري پروګرامونه لري چې په هغه کې ښځې او سړي ټول سره راغونډېږي، او یو قسم ته شریک، لکه څنګه چې د نور سیمو اتڼ غوندې دی، دغه د نورستان یو خاص نڅاوې دي، او یو موسیقي ده چې هغه خپله محلي موسیقي ده، او تقریبا هر سړي ته یاد ده، اسانه موسیقي ده، نو هغه یې کوي، او بیا دوی سره نڅاوې کوي، ګډېږي او سندرې بلي. همداسې په لغمان کې ډاکټر صاحب د زیارتون خبره وکړه، په لغمان کې خلک اکثره چې دی زیارتونو ته ځي، په ننګرهار کې هم همداسې، نو یو څه په مختلف شکل باندې نوروز پاغه ته
منځل کېږي. البته د زیارتونو قصه خو د افغانستان شمال کې د سخي زیارت ډېر مشهور دی، او د کابل ولته خو ما اشاره وکړه. زه خپل د ماشومالي په قصه تاسو وکړم، د کندوز د شهر هندوان به ننګرهار ته تلل، دوی به علي خو د سه رنگارنګ شیرنی راوړي، دا به کورنو ته زموږ کور ته بهم راوړي، زموږ د کور څنګ ته اندوانو. دا اوسم د ماشوم ټوپ لړی را خوښه خاطر از ما هم دغه د شیرنی به کله راوړي، رنگارنګ به وې کنه. یعنی د سه ډاکټر صاحب، یعنی دا نوروز یو ډول د سه میله و په افغانستان کې، سه افغان شموله و، اندوانو بم برخه پکې اخیسته، اوزبکو بم برخه پکې اخیسته، پښتونوم، تاجکوم، البته که قومونه یاد کړ، دستر قومونه هر چا اندسنم.
بالکل بالکل، وو د ټولو افغانانو ګډه خوشحالي و، او ټولو په دې خوشحالي کې ګډه برخه اخیستل و.
ډاکټر صاحب، یو شخصي پوښتنه، په دې نوروز کې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په کابل کې به تاسو میلو باندې ډېر ګرځېدلې، اسي زه ډېر نه هم ګرځېدلې، څنګه دا د اسپاکي 24 به خلکو کاو کنه میلې به کلم برخه پکې اخیسته ده.
ولی نه هر نوروز کې هغه څرخونه به وو، هغه دولۍ به وي چې نور نو یو رقم دغه وو چې طالب جنگانی بالغ په دې وړو وړو زروارکونو کې به د پروړو په منځ کې شایان پټول، هر چا به فرزان دانه په روپۍ، چا به یوه دانه اخیسته، چا به دوې دانې، نو هغه پروړې به یې راوسپړلې چې د هر چا په قسمت کې به هر څه وو، هغه به ورته ورکول کېدې. نور نو دغه په نوروز کې په کابل کې شورنخود او شورمشنګ دغه شان مشهور و، او دغه اسب میوه به هم خرڅېدل په دې زیارتونو کې، د زیارتونو په شاوخوا سیمو کې چې خلک میلې ته تلل. نور نو د دې باډیو یا د دې
کاغذ پرانو عجب خوند و، پکې خو ځینې شان خو عادي دي، لکه تاسو مخکې یاد کړل چې د نوروز په شپه باندې